و نفس شدید می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا اوتومبای وایي او زلبیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. دغه راز به واورئ چې نن د افغانستان او ایرلند د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا چې افغان لوبډله دغو لوبو ته څومره چمتووالی لري وړاندې درته راپور لرو، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته 1.5 میلیون هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړې کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزه به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي که امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي، د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکوونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښ ته پاتې شي. بلور ته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM پرون چهارشنبه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پر تله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت له دې هیواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوي چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس پنور کوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړي دي. میرمن اوتومبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دغې بس پنې پر مټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوي.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې. تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
Income opportunities.
مېرمن اوتومبای وايي او زلبیا نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونه نفوس یو په درېیمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 100 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل له منځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس راپور له مخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپلې ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 15 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشری په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله، پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 ایالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوه چې ترامپ د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر په 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیالوي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ کړی دی. د دې شورا 15 غړو پرون چهارشنبه په غونډه کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله، په دې هیواد کې بشري حقوقو ته په درناوي د وټول شموله حکومت پر جوړیدا او لترهګری سره پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر روزا اوتومبای وا په افغانستان کې په تیره د خځو او نجونو د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو په تیره د خځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او خځې په ټولنه کې څنګه تشوي دي.
یونامس اکستنسیو مونیټورینګ اند اډوکسی.
یونما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقوقو په شمول چیتر سرغړونی شوی، د افغانستان د وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره پراخ څارنه کوي. دوی د خځو او نجونو په وړاندې پالیسي او ځپونکو اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاریخوالي د ټول شموله حکومت نشټوالي او د لګکې او ځپل مستند کوي.
میرمن اوتنبای او همدارنګ ول د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاس ته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لورې ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خلتیا پرمنځ کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند هکلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شمول افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامد ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي ور دي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشئی توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیدې سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشټوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ نن د کابل په وخت مازدیګر 7 بجې پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کنفرانس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ د مارچ په 9 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالی کې لوبډلې ډېر سیالۍ تر سره کړې دي چې په باور یې د لوبغالی کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکې هم لږ ټپو مطلب ہیم سٹرنگ لگ درد کا او بیا په آخری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدلې نو دردونه و پی د مغه واجه او چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوبه وکړي او بیا دغه او ڈی آئی سکیم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو اوس الحمد للہ سیاحتی خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او انشاءالله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډل ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو پټړه ویلې دي
زه چې سمره پوری معلومات لرم انشاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا او انشاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي انشاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالی سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د دې پروګرام خبری برخه همدومره و اوسم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې
گیزانی پزر گیندار پایک نندلوچن بلوچستان
داونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورسوه داونی په پای کې د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه ارزو یو شمیر مقالې لیکلي په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته د افغان شزو د انلاین ادبي بهیر د بهیروالو پاړمی د منل شاعری پروین ملال نظر پښتله
چې وزر ماتي کوتري په چپی حالت کې انو ټول څه ډول د امور کوي
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو
ډیرای لیکوالانو شاعرانو واجبانو وجیت زړه کړی دی چې وګوندي تراسي او ګډون پکې وي
شعر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي او سړای دی انتظار کې به وبسي
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې ژوند کوي ځینې بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچو شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی په دې هیواد کې عربي ژبې وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي له تیرو اتو کلونو راهیسې بلوچان خپل کلتوري ورځ نه هیروي د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي بلوچستان بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالي اغونځي بلوچستان خواړه پخوي بلوچستان سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لاله منځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي خو په افغانستان کې مېشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي
په دغه ورځ په بلوچستان کې په افغانستان کې په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي په دغه ورځ دوی خپل جامې خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي اتڼونه کوي په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ کلتور دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي
بلوچستان لن هکلن را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورځ لمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورځ هڅه کوي چې له جامونی ولې تر سندرو او وطنونو پورې د خپل کلتور رنگین خواوې له نورو سره شریک کړي بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پیل کې و او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده لوي خبرتیا ورسره داسې لیکوال سره شخیدلایم چې د مارچ د اتمی په مناسبت یو شمیر مقالې لیکلې دي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
جمعه د مارچ ته مده شزو نړیواله ورسته هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي نندارتونونه پرانیستل کیږي آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري سیاسي اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یاد شي دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شو وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ د مارچ اتمه دغه وخت په سوسیالیستي هوادونو کې ولمنځل شو خولننه وڅل وشت کاله مخکي دا ورځ د ملګرو ملتولو لوري د وی نړیوال ورځ په توګه تصویب شو. د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر د دې ورځ په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمیر اغیزمن افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلې او یو شمیر مخکشي شزي معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه خزي معرفي کړې دي پکې اغلې اروخه د معصومه اسمتي وردک ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ یې خوا ده د پښتونخوا و خدای خدمتگار تحریک زینی غړی وی چې ویم ادبی برخه کوله او می پېستلای او نو ټولنیس کارم کول یو څن تکو سیاست امونو بشرا سیده بشرا بیگم ده الف جان خټکه ده مرمن نسیم ولی خان ده دا ما انتخاب په سیاسي برخه کې او مختل می چې دې لپاره کې خبري وکم ما د اخزو نمونه اوریدل او عمر ډیر مينوي لسته خو چې ما کله په دې پسې وس هغه څېړه نو کړه یا می کوشش وکړ چې ډیر مواد ترلاسه راځي پیدا کوم دی وکړ دی ما نه تصور نه ډیر وړ وي او به دا ډیر لیکاري کړي د خپل وخت کې کوم مسولیتونه دې تصور کړی
تاسو د کوم مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په اړه لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري ما کتابونه ته ډیر لاسرسی نه خو ما ځینې دوستان او ته او هغه شناخته پیژندل شوی استادان چې زور سره یې ما وایي سره اړیکه ونیواله او ځینې کتابونه را تراولېګل هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول تذکيري چې د مېرمنو په حق لیکل شوی دي په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه هغه کتابو پی ټی ایف چې هغه ما ته راغی او همدارنګه په ځینو فیسبوک پانو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ به ډیر معلومات لري زری هغه سایټونو ته ملاړم فیسبوک پانو ته او نور د سی هي مرجع به چې کافي څه معلومات پکې وو خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډیر سخت وو ما ډیر زیاتو مرجع و تا کوشش وکړ چې زه ډیر ځای ته لاړ شم تر څو کولای شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعاً دا څه څه او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات ډیره حده کرا وو او ډیر چې لیکل کړي په دې اشخاصو هغه ډیر مشترک خبرې هم دا وی چې ما خپل د پیژن نګلوي کې راوښتې
په دې مرمنو کې ځینې معاصر دي یعنی روسیو کلونو کې ژوند کړی د لکه مېرمن معصومه اسمتی او لکه مېرمن ولی خان چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسانه دي لکه د سینو نور کسان په اړه کې لکه د ملک سرایا سره لدی چې ډیر مشهور ده او ډیر کار کړی دی خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملک سرایا په اړه کې ډیر معلومات ترلاسه کړي
بالکل دا یو بد مرغی ده ما یو وړه مقدمه لیکلې و ما په دې موضوع ته اشاره کړې و په دې مقدمه کې ما دا ویلی و چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځي البته تاریخي کتابونو کې ګرځي تاسو د سیت هم نه پیدا کوئ چې تاسو له غوښته یو څه اغس کوي دا سوال ما تخپل هم ډیر جالب او چولې د دې خزو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې خوده دی بار کې هیڅ نه فقط یو دوا یادرې کرخه کې دی یادونه سیده ماته ډیره سخت و دی ملکی سرایا مبارک معلومات پیدا کول واکه ډیر سخت و خو مشخصانه زیری د سی معلومات ما پیدا کول استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې مخصوصا د ملکی سرایا او ملک مرکاده چې هغه په له فرانسوي ورسپانه سره په هغه وختو کې کړي و په هغه مرکه کې کافي ډيري پښتني دي او د ملکي سرایا د فکر او د پوهې او د کوم سیاست یا کوم پرامونه چې درلود باندې کې ډېر ښه منعکس شوی ما زیاتره د هغه مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغه د شخصیت یا د هغه پوهه شي و لږ څه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکلو کوم همداسې نور استاد عظیم سیستانی هم او نورو دغه دی قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډیر نوی معلومات دی ملکی په حق نو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم معلومات
میراتو. تاسو سیاستمدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاستمدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دي، لکه زرخونه انا، نازو انا، لکه د مایوان ملاله او ځینې نور. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې زه د دې له نمونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم، بس نه ده چې د نورې دا سلسله په همدې یولسو دولسو نمو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن 500 نفرو ته یا لکه ملکه سوریا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړې. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر دی، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سوریا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی و او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و، سه وین مرکه
مثلا دی هغه پالیسیانی چې یو هغه ټول ویل شوی دی د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا انداسې د تیرې زمانې. له دغې اتمې پیړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې ماغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي، مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات دوی په باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا د دوی باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دوی په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوی شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمن کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومره کې پاتې دي، څرنګه د دغه مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومره کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، اړتیا ده دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای، او زموږ تاریخ لیکونکو یا د څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغې وخت کې دغه سل کلن لسه له انقلاب نه مخکې دوران ښیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړي وای. خو اوس د سل له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي دارایي ټوله وسوځېدله، باید نه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هم پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو په هغه مقدمه کې، ما همدا وویل چې ولې نشته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي ولی دی ولی هغه خپل امپراتور کېدای نشي ولی هغه دیغه په اړه کې ولی موږ په تاریخ کې جلا فصل نه لرو ولی دیغه په اړه کې خبرې نه نشي نو دا خو ډیره مهمه ده خو په دې ورسره ورزو کې دی فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کې سات سیستاني ځینې معلومات خبروي چې زموږ لپاره جالب دی او د غازی امان الله خان په مور باندې ډیره مفصله لیکنه کړې ده او ما خپل همدا مېرمن مه هم په لیست کې ان شاء الله هغه باندې کار شروع کړی غواړم دا معرفي کوم د هغو په معلوماتو په اساس او کچېری زمينه سازي کېږي یا موسم وخت په موږ د هېواد نه بهر یو باید د دې ښځو باره کې ډېرې خبرې وشي او زه داسې نه پوهېږم ول داسې اټکل کوم چې خاصتن د خلک د صحنې نه ایسته شوي زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی دوی داسې ګمنامې نه وي دوی داسې بې حرکته نه وي دوی دونه بې استعداده نه وي خو دا چې د ټولنې کې حساسیت و یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخ البته داس مخ خپل شخصیت نه زده یا د حساسیتونو مخ وینيسي او یا نه پیګم مصلحت به وخت چې یو وګوري د استاد دی استاد سیستانی دی امان الله خان د مور باره کې ډېرې زیاتې خبرې کړې مګر دا په تاریخ کې نشته
دا مهمه پوښتنه ده لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سیګوري تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي دا اوس هم هغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې د ځینو نومونه ژوندي ساتلي دي د هغوی هم کور ودان لکه نازوانا لکه زرخونانا او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمد شاه بابا یې بنسټی شید لېغرا وروسته یاد میر وتکانو له تحریک د نازوانا او د زرخونانا او د بیا وروسته د میوند ملالې له نمونه وروسته ورو ورو دا نمونه په ځای دي چې زیات شي کم سی دي په تاریخ کې هم دا سن
بالکل
لا لیکوالی پاکیزه ارزو څخه مننه د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لوري په خواله رسنیو کې خبري شي د بهیر په خپل تیر غونډه کې د شاعري او لیکوالی پروین ملال سین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړاندې مې باهو او ټول شاعري خبري وشوې مقالې وړاندې شوې او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوې لاخلي ملال څخه می پښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څنګه و
ما ته د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر د دې غونډه په جریان کې چې ما ته نیولې و یا زما د کتاب په حق لې نیولې و دا سیو پښتنه پیدا سو چې د زما د وطن لونه په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت د غیون په دومره غنو ستونزو کې په دومره لاند وخت کې څنګه کړی وي د غونډې په جریان کې چې د دوی د هرې وې وخت متوجه سم په هرې وې جلا جلا ونازیدم هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هیواد څخه د باندې دي او چې په هیواد کې دننه دي ما ته د یوې شي په توګه دا معلومیږي چې دوی هر یو په څه ډول ستونزو کې هغه دي د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي مسافر خپل لوی ستونزه ده او بیا په نوي وطن کې خپل ځان ته یو ځای پر رسول خلا بیل په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسکونه غونډې لیدلې د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود هغه د ټولو څخه بیل و زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د انلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي او د نورو ټولو څخه هر یو یې ماته خپل ځای لري او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دي او یا د هیواد څخه د باندې دي هر یو یې ګڼې ستونزې لري زه پوهیږم نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي لري
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبي بهیر د غونډو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت
ته چیرې موږ د شزینه قشر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو بیا د میرمنو د انلاین ادبي بهیر د غونډو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوترې په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هرې یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایي لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی، دا شعر به سره واورو. بیا وړاندې نور شعرونه هم په دې خپرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغان لورکی بیګا د ستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکي د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی، زما افغانی لورکی، زما دردی دل، زما معصومی لورکی، ستا تر حیا، ستا تر وقار، زارس دا تخت، دا تاج تخت او گدی، ستا پا پودنی بلا سونک شیردی، دست پرلی سپین گلو ناس پوشمی بغیر جوار کرشکل بیکلی، ستا دا پولنی غبرگی چوکی دا وقار او سپی چل توب حدونا، بیا با دا خپل جبین درونه چلکی او دا سیور و درنجو شیبی ستا پر کمی سوشیندی، ترخی شیبی با دا وقت ترکان اره اره کلی، سپیده بستا اوجو تا سر را چچکی، دا سهار المر با دا سپیدو دا گلابی رخصاش کلون واخلی، او ستا پر سر با دا زرینو چاچکو تڑم باران وکلی، اسمان بستا دا کتابونو بکس کی، ستا پلاس کشلو دا شکلا او سپیسل توب تورو تا پا پچخلا دا التفات دک نظر وکلی، دا وخت به تیر سی، دا زمان سن تا با ولویجی، ساحل با توی کرستال من تا دا کراغمی و دکی لپی، اسمان با وخاندی پا شندو کی با وطا تراولی دا بودی دا چال دو غبرگ چالونا، ورازی با وچی سی یوا یوا با ورشیجی، لکه پا منی کی دا ونو پانی، بیا با یه باد او باران دا فنا غیش تیو سی، ستا دا سپیچولو اوشکو تر نجابات او لطافت جارسم، زما وزل تا دا درد چڑکی راولی، زما اروه زوروی، نور می درد منه، اروه ما زوروه، نور می درد منه، اروه ما زوروه، زما افغانی لورکی، زما دا وطن شازادگی، تا دا بلخی او دا ملالی لوریه، تا دا نازو او عایشه شیریه، ستا دا سر سپین پورنی دا گوهرشاد دا تاجه، ستا دا لمنی افت دا زرغونه دا غیجی، ورخطا کیجه ما دا خپل پا وجود پرونا وراند قدم واخله، شما چتا دا سیلوگی دا هسک سکو تا قدم واخلی، سهار تلاس ورکری ورزی راوی شکری، دا روناگان و فصل دا پسرلی دا اسمان پشیش کل کری. زما افغانی لورکی، زما د وطن شازادګۍ، د خپل وجود پرونه وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږم، تلولې کېږم.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالی کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شو دی. دا په زابل کې لومړی ادبي بهیر دی چې پیل شو. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم ځبی ولا شفق دی. ل دوی څخه به وورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسی شروع شوه.
د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې
لچيري ويمش راهيس فلسوي دي
د سرغار ادبي بهر پغونډه کې تاسو څومره ملګری راټولی شئ
په سرغار ادبي بهر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان لیکوالان او شاعران ورخه خلی تر ډیره فوري تعداد سر پروسیږي خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي البته کچيري نوري وندې هم زما وکړي نو زموږ فاند باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګورنوالو شمیر نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي هر اونۍ
د سرغار ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان شاعران او ادیبان هم پکې برخه
اخلي له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي
نه تنها د شاجو د سوالي شاعران پکې برخه اخلي پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نور ولایتو څخه د ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي لیکوالان راځي چې تر دې مهاله پورې په شاجو ولسوالۍ کې او عموم کې په زابر ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر اپلیدو سره په زابر ولایت کې ډیرای لیکوالانو شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړه ښکړی دی چې وګوندې تراسي او ګډون پکې و
په دې سره ژمې کې د بهیر په لیدل خو یو څه سنسمن هم باید وي ځکه چې هوا یخه ده سړه ده ورشتونه هم پورسوی کې سی وی دي که څنګه
کوم حال شي موږ دغه بشیر رافایل کې ډیر څنګه په مستر کې جوړي ولې او موجود ولې خو د وخت په تیرېدو سره دغه څنګه حل سولې ځینې د ورشتونو لپاره په پلمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو همدارنګ موږ نوري مالی څنګه درلودې او ځینې ملګري راسره همکار سول همدارنګ ځینې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویانو موږ ودی تواصلو چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ شو
تاسو یوازې مشاوره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري
نه یوازې مشاوره محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاوره سره ډیره ویناوي هم وايي همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وايي همدارنګه چرنیز لیکنی وايي شعرونه ویل کیږي همدارنګه پر ویسه باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې پدې سربېره پر هر برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخزو ایوازي تمرکز مو پر شعر باندې نه بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي لیکنه هم کې ویل کیږي او ورته نورمو ځخاتم پکې ویل کیږي
د دې مشهرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي
تر دې مهاله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی خو په راتلونکي کې د اطلاعاتو کلتور ریاست مسولینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالی نورو تجارانو د اجمنه را سره کړی د چی پراتونکو کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کو چې زموږ د غونډو او مشاورو لپاره یو مناسب تالار وي
د سرغړ ادبي بهیر لغړی زبی ولا شفق څخه مننه په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي
لکه واوره په دې لار کې به وبسي لکه واوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې په دې واوره خستې تار کې به وبسي یو ګلاب سرخی اسکه شو بڼو ته مې پوښته په اظهار کې به وبسي واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راخته واه دیواله د سپوږمې خوشبو یې راخله واه په سیوري د انار کې په وبسي دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړه دې جلې سګ لګلې نار جوړ کړه وای غاړه د بهار کې په وبسي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اوداس د کپ په دریمه د 22 کلونو په عمر له اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اوداس اخیست د افغانستان پر موسیقي څه دی، د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریده سیال راپور لري.
د پنکج اوداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خواله رسنیو کې له هند تر افغانستانه، له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودی په انستګرام ولیکل دا لوی زایده او د ده د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکج اوداس د کپ په دریمه د هند په ممبئی کې د شپې په 12 بجو په روغتون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نړۍ کې پر سټیج سندرې وبللې. هغه وخت یو اوریدونکي د 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کاله وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او طبلې زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ولسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندرې وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنې جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسي کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ له لورې جایزه اخیستی. همدارنګه د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکج اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشنۍ څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندرې بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. دی وای چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندرې بللې.
محفل برادرای اهل هنود که میرفتم اونجا باز ما میخوندم آهنگای شکل بود
کتن هرا گزر اولی دور سات چلو کتن هرا گزر اولی دور سات چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ
شاغل محبوب آزادی راڈو تبویل چې په افغانستان کې د غزل او سنی موسیقي د پنکج اوداس له برکت راځي شوې ده.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل اونس میډیا سان هون نو جهان فرید خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ترتلل لکه مهدی حسن، نور جهان، فرید خانم، امانت علی خان او طلعت محمود خو دوی د خاصو خلکو په منځ کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکج اوداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای، غزل په داسې ریتم او میلودی ووایه چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه و او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وی موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راس پړي، سول راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سړي رادیو ادبی مجلې د دې خبرونه په ورستیو کې د یو کتاب پاڼې راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي پاره خپل نظر را سره شریکوي.
محرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي ښاغلی نسیم حجازي سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې له ډېر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلي دي، خو هومره ډېر څه په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د دریو هیوادونو سیل را باندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس را باندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه را باندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته غږیږي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځوي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار دیدن را باندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلي دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو دې ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روضې دیدن را باندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غږیږي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یوه اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درو هیوادونو، یعنې چې دا دی تللی دی ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یوه پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه یې دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازي د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبروي. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وطاکه راووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وطاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هند د وګړو په اړه، د هند د مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور آثار پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې ونې آزادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
قسمت تجاری دا وطن جونی مخ پر قسمت تجاری دا
پتړلو مکتبو مزړه خفده پتړلو مکتبو مزړه خفده خفاده فادیخ کلو شو گفو مزرخ خفاده.